شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري اس نوري هر کله کوم و باورې ورسله هغه چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شوراګانو یو پلاوی پاکستان ته په سفر کې د هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د سولې او جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې ګټورې وبللې. د پاکستان یو دینی عالم مولانا سمیع الحق ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري. د افغانستان مشرانو جرګې دینی او فرهنګي چارو کمیسیون په دې اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی. پر دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن چهارشنبه د دورځني سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتنباوه، او د کرملین یو لوړپوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دفع هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 5 میلیارد ډالري تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن د دورځني سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو او د مرستیال ولسمشر یوسف کالا د غرض د اندونیزیا د عالمانو شورا او د هغې وا د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافق
دوی په دې لیدنه کې به اجرائی رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړونونو او توافقاتو د تطبیق د اړیکو پیاوړی کېدو، سوداګری زور راکړه ورکړي، د افغانستان د سولې بهیر او د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. شغلی عبدالله د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه هغې واته سفر کړی دی. ټاکل سوی نوموړی په جاکارتا کې د اندونیزیا د بهرني سیاست مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې او په دغه هېواد کې د موجودو ستونزو په اړه وینا وکړي. د روان لمریز کال په غوایي سور میاشت کې اندونیزیا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې کوربه و چې په هغه غونډه کې د افغانستان پر سولې ټینګار وسو او له طالبانو وغوښتل سول چې سولې ته غاړه کېږدي. تېره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا وتنبولی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی وویل چې وسلوالو تېره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي، چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی.
یو چارتوی تانگ مطل وصل کلنی پر پوستا پتاو که در کلیسی لیلوری پیجندی سوی جی تکانی کر کردی دی او تانگ سودن کردی دی تورست وصلوالو ترهگرو دلائیز تریسی بریت کردی دی پر پوستا باندی دا چی پوستا دا کماندانی تاینیش دی اتصاحا که پراتاوا دا کماندانی سخت هم ولتا کمکون را رسی دلی دی او دا وصلوالو مخالفین و پروان دیگ برگون کردی دی چی دشتی تا دو بجو پوری
د نوموړي په خبره چې له وسلوالو سره په دې 15 ساعته جګړه کې درې پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند وویل چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتی، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او ګڼو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دریو هوان مرمیو په لګېدو یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د پښتونکوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونو د ولسي پاڅونوالو غړو ویشتل دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یوروش د ماشومانو مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې هوانونه ولسي پاڅونوالو نه دي توغولي. د پېښې څلور ټپي ماشومان د میمنې ښار په روغتون کې بسترې دي چې د یو وضعیت نازک ښودل شوی دی. په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د بشري حقونو مدافع ډلې او چارواکي تل اندېښنې ښیي، خو د مرګ ژوبلې شمېره لا هم نه ده راکمه سوې. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د کرملین یو لوړپوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دفع هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 15 میلیارد ډالري تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد له صدر اعظم نریندر مودي سره به وګوري. مخکې له مخکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې څخه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي، د روسیې پر دفاعي څانګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال پر روسیې بندیزونه لګولي دي. هند له دې مخکې ویلي وو چې له واشنګټن واشنگتن څخه غوړي څو د دغو دفاعي سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي ولسمشر ډونالد ټرمپ او لوړ پوړي پوځي مشرانو ته د مشکوکو لیکونو د استولو په اړه څېړنې کوي. داسې شک کېږي چې دا لیکونه به په زهري موادو ککړ شوي وي. د امریکا چارواکو پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ ته یوه بسته له پوستې نه د دوشنبې پر ورځ لېږل شوې وه، خو سپینې ماڼۍ ته نه ده رسېدلې. د پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم چارواکو ویلي چې امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو لوړ پوړي افسر امیر البحر جان ریچارډسن ته دوه مشکوک لیکونه لېږل شوي دي. دا لیکونه هم دفاع وزارت ته نه دي رسېدلې. په ډېرو کمو ریسن زهري موادو باندې هم ککړېدل کولی شي چې په درې ورځو کې انسان ووژني. او د عراق ولسمشر برهم صالح یو وتلی شیعه سیاستوال عادل المهدي د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ټاکلی او د نوي حکومت جوړولو سپارښتنه ورکړې ده. د عراق له ملي انتخاباتو 15 میاشتې تیریږي. عبدالمهدي له دې مخکې د ولسمشر مرستیال پاتې سوی او هم یې د نفتو او مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. دی باید په یوه میاشت کې د کابینې نوي غړي پارلمان ته معرفي کړي. د عراق ولسمشر برهم صالح یو کورد سیاستوال دی چې د اکتوبر په 2 د عراق د جمهوري ریاست په سمبولیک څوکۍ کښېناست. د یوې غیر رسمي موافقې له مخې چې 2003 کال ته ورګرځي، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ په عراق برید وسو، د دغه هیواد ولسمشر باید کورد وي، صدر اعظم شیعه او د پارلمان مشر هم سنی مذهبی وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان د مشرانو جرګې د دیني او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورسته څرګندونه چې ویلي دي په افغانستان کې تر اوسه جواب جهاد دوام لري په سختو ټکو وغندلې.
افغانستان دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او دی ته فتنه ویل شوی دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
مولانا سمیع الحق دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې او دیني عالمانو د شورا له یو پلاوي سره کتلي و. په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی.
دوی هم په دې پوهېږي چې کومه فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټولو اصولو سره.
د افغانستان د نورو جګړه ځپلو سیمو په څېر د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکي هم سوله غواړي.
دا چې سوله به زما را پخولېدله نه لوېدله، په دې ډانګو نه ګرځېدم. دا پخزمانه په جنګ کې ګرځېدله، څوک پوښتلې پارسي والی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق نوي ولسمشر په یوه بیړني اقدام کې عادی عبدالمهدي د صدر اعظمي څوکۍ ته ونوموو. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصفی په مرسته وړاندې کوم. وروسته لاغه چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شورا یو پلاوی پاکستان ته په وروستي سفر کې د هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د سولې او جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبري وکړي. د پاکستان د جمعیت العلماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري، خدای غواړي چې دغه جهاد پای ته ورسیږي. د موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون سخت عکس العمل راپارولی دی. د کمیسیون ویلي چې د پاکستان د دینی عالم دا څرګندونه نه ویني دي او له دې مخکې هم ورته څرګندونه کړې دي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي مولانا سمیع الحق دا ډول څرګندونه له نړیوالو فشارونو څخه د پاکستان د خلاصون لپاره کوي. د کابل په سټډیو کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال را سره دی. وصل دی د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون له وروستي عکس العمل به مو خبر کړي. بلې وصال صاحب مهرباني.
میرمن نوری صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو ویلې، بالکل، د جمعیت علمای پاکستان رهبر مولانا سمیع الحق یو ځل بیا په افغانستان کې د جهاد خبره کړې، خو دا ځل په دغه هیواد کې د جهاد د ختمېدو هیله هم کړې ده. د افغانستان د مشران جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د نوموړي د دغو سرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه بلل شوې ده. د دغه کمیسیون رئیس عبداللطیف نوزتیار د چهارشنبه شنبه پر از ریډیو ته ویل چې مولانا سمیع الحق باید دا شان سرګندونه و نه کړي، ځکه د خبره د اسلامي نړۍ عالمانو د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړې ده.
د انډونیسیا غونډه د سعودي علماو فتوا دی، د افغانستان د علماو چې سعودي ته فساد ویل شوی دی او د ته جهاد نه دی ویل شوی، زه مطلق هم دوم دا دغه شخصي نظر دی او دا په خپل خپل هم نه دی. د اسلام د اساسات لمخې افغانستان په دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او د ته فتنه ویل شوی دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال په اکوړي خټک کې د مولانا سمیع الحق سره لیدلی دي او ورنه غوښتي چې طالبان د جګړې پر ځای د افغانستان حکومت سره مذاکراتو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي سمیع الحق په حواله لیکلي چې نوموړي افغان پلاوی ته ویلي چې نوموړی غواړي په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي، وینه بهیدنه بند شي، افغانستان آزاد او په دغه هیواد کې اسلام حاکم شي. مولانا سمیع الحق چې د طالبانو منوي پلار بلل کیږي، د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ د ناستې موضوع هم مطرح کړی دی او ویلي دي چې په دغه خبرو کې باید امریکا او پاکستان دخیل نه وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي مولانا سمیع الحق د هغو کړیو نظر بینوي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. نوموړی وایي دا شان څرګندونې یو ډول نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره دي.
سمیع الحق من پخوا هم تجربه لرو چې د یو خبره کړې ده د افغانستان د سولې د پاره سره د مرستې د پاره او بیا د خپلې خبرې منکر شوی، نو په ټوله کې په پاکستان باندې فشار دی او د پاکستان اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د فشارونو نه په دې مطبوعاتي بیانیو او په دې ناستو ولاړو باندې ځان خلاص کړي. سمیع الحق همیشه د پاکستان د حکومت بیانیه وړاندې کړې ده د هغوی سره په همغږۍ.
د افغانستان د سولې او علماو شورا د سه شنبه پر ورځ د ویګډې لامې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان دینی علمانو پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد د یو شمېر لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د یو شمېر پاکستاني علمانو سره هم کتلی دي. بلی نوري صاحب.
بلی وصل وسال له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون د وروستي عکس العمل په باب مو اوریدل چې د جمعیت علما پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق د وروستي څرګندونو په وړاندې ښکاره کړی دی. مولانا سمیع الحق وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې او دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره په پاکستان کې خبرې کړې، بیا هم ویلي چې په افغانستان کې جهاد دوام لري خو دی هیله مند دی چې اوس دغه جهاد پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې د دې پلاوي مشري یې کوله، ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې دا ځل به پاکستاني علما د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. یو شمېر دینی عالمان د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وایي چې دغه ډول څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه زما همکار نسیم شفق له دینی عالم نجیب الله زاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د مولانا سمیع الحق وروستیو څرګندونو ته په کوم نظر دی ګوري.
اوس نظریات داسې یو لوري ته روان دي چې زمونږ او تاسو ملت او زمونږ او تاسو هیواد په راتلونکي وجه کښې د مثبت بدلون زیری ورکوي، خصوصا د پاکستان هغه علما چې هغوی زمونږ او تاسو د خوب ملت په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړې وه، حالان کې د یو مسلمان په مسلمان په مقابل کې د بل مسلمان ودرول او د هغه د مرګ د جواز حکم ورکول دا د اسلام د ټولو اصولو خلاف دی. زه فکر کوم دا یو مثبت بدلون دی او خدای دې وکړي چې نور هغه اشتباهګانې هم چې دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هغې مرتکب شوي دي هغه هم اصلاح شي او په راتلونکي کې د ښې اړیکې دپاره د دواړو لورو په منځ کې.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق اوس هم دغه فتوا و سره سره چې د افغانستان د جنگ په اړه ورکړل سوه وایي چې په افغانستان کې غواړي روان جهاد پای ته ورسیږي، نو دغه نظر اوس هم د افغانستان جنگ جهاد دی، په دغه اړه تاسو څه وایئ؟ دلته جهاد شته؟
دا خو ټولې نړۍ ته معلومه ده، حتی دوی هم په دې پوهېږي چې کومه فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټولو اصولو سره خلاف دی. فقط یو نقطه ته اشاره کوم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل یو مبارک حدیث فرمایي چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، څوک چې زما د امت په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی. نو اوس چې پیغمبر داسې یو شی وایي 1400 کاله وړاندې چې څوک زما د امتي په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی، نو زه حیران دی که یم چې دغه علما دا خو یو حقیقت دی. اصول ملت په دې باندې پوهېږي چې پاکستان د استخباراتي شبکې ډلې دي هغوی چې ورته څه قمانده ورکوي بې ادبي د مافي دوست د دوی ګډېږي او هغوی چې ورنه څه غواړي په هماغه شکل سره دوی فیصلې کوي. د اسلام اصول دوی ته دومره اهمیت نه لري.
نو زاهد صاحب سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د مانوي پلار یو لقب هم ورکړل شوی دی، دغه ته په پام، آیا مولانا سمیع الحق کولای سي، یعنی طالبانو باندې دومره نفوذ لري، کولای سي چې هغوی د سولې خبرو اترو ته افغان حکومت سره حاضر کی؟
زه فکر کوم چې د خپل هند د لوم حقانی مفارق شوی هم لویه دوره مې عمل ته کړې ده، او په هغه کال کې چې مونږ وو هغه ټول جریانات مونږ د نږدې نه لیدلي چې دوی طالبانو باندې څومره تاثیر لري. دا یو حقیقت دی او دا ټول په دې باندې پوهېږي چې د مولانا سمیع الحق د نظر بدلیدل دا د طالبانو د نظر بدلیدل دي. هغه کولی شي چې ډېر لوی مثبت رول ادا کړي په دغه برخه.
د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په اړه مو د افغان دینی عالم نجیب الله زاهد نظر واورید. ښاغلی زاهد، په دې نظر دی چې د سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په خلاف کړي، په تضاد کړي. سمیع الحق بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی عالمانو د شورا له یو پلاوي سره په له خبرو وروسته ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري، یعنی د بیا د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وصل وصال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګریو څنګه یو خونه وای د حکومت لخوا په ګمرکي تعرفو کې لوړواله غیر منطقي او ظالمانه ده. دغه خونه مرستيال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت په خپل دغه پریکړه لسره کتنه ونه کړي نو د ګمرکي تعرفو د لوړیدو لامل به د هیواد سوداګري لوی زیان وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت دغه هیواد ته په هر وریدونکي کانټینرموالو ګمرکي تعرفه له 1500 افغانۍ نه 1450 افغانۍ ته لوړه کړې ده. ښاغلی الکوزي وایي که حکومت دغه ستونزه حل نکړي نو افغان سوداګر به د لوړو ګمرکي تعرفو له امله ونشي کړی چې له بهرنیو هیوادونو سوداګري توکي وارد کړي. په کابل کې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د دوهم فاز د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د خان سټیل فابریکې د لومړي فاز ډبره 2 کال وړاندې د کابل په صنعتي پارکونو کې ښودل شوې وه چې 13 ورځې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د دوهم فاز د جوړېدو ډبره هم کېښودل شوه. د خان سټیل د فابریکې رئیس وایي د دغه فابریکې د لومړي فاز له پرانستې وروسته د تولیداتو په کمیت کې زیاتوالی راغلی او 0 تنو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. نوموړی وایي د دغه فابریکې د دوهم فاز په پرانستلو سره به د تعمیراتي ګول سیخ ترڅنګ ګاډرې هم تولید کړي. د دوی د معلوماتو له مخې د خان سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکه په نړیوالو معیارونو برابر هر ورځ 200 ټنه ګول سیخ تولیدوي چې ورسره د افغانستان د بازارونو ورځنۍ اړتیاوې پوره کیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، د بورې 1500 کلي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1583 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. اوس مې ونړېواله موضوع راخلو. د عراق ولسمشر له غوره کېدو یوه ورځ وروسته نوی صدر اعظم معرفي کړه او ورڅخه وی غوښتل چې کابینه جوړه کړي. د موضوع زما همکار اسمت سروان څېړلې په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
ډېره مننه نوري صاحب. د عراق نوی ولسمشر له غوره کېدو لږ وروسته شیعه سیاستوال عادل عبدالمهدي د نوی صدر اعظم په توګه ونوماوه او ورڅخه یې وغوښتل چې حکومت جوړ کړي. د عراق له ملي انتخاباتو 15 میاشتې تېرېږي. دی باید په یوه میاشت کې د کابینې نوي غړي پارلمان ته معرفي کړي. د عراق ولسمشر برهم صالح یو کورد سیاستوال دی چې پرون سه شنبه د عراق د جمهوري ریاست په سمبولیک څوکۍ کېناست. مطلب دا چې په عراق کې اصلي قدرت د صدر اعظم په لاس کې دی نه د ولسمشر. د یوې غیر رسمي موافقې له مخې چې په 2003 میلادي کال پر عراق د امریکا د یرغل په مهال وشوه، د دغه هیواد ولسمشر باید کورد وي، صدر اعظم شي یا د پارلمان مشر هم سنی مسابوی.
د عادل عبدالمهدی د سابقه پر معلومات شته دی څوک د سیاسي فعالیتونه کړی دی کنه؟
المهدی یو خپلواک سیاستوال دی فعلا، لکه چې مخکې می اشاره وکړه مرستیال ولسمشر پاتې شوی، د تیلو او مالی وزارتونه هم کړی دی. دی له دوه لویو شیعه بلاکونو سره نه دی تړلی چې ادعا لري د می په انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې چوکۍ ګټلې دي. البته څه چې ښکاره دي دا دی چې د عراق د می په پارلماني انتخاباتو کې هیڅ ګوند یا بلاک اکثریت نه دی ترلاسه کړی. عبدالمهدي پخوا د عراق د اعلی اسلامي شورا غړی و. دا شورا یو لوی شیعه ګوند دی چې ایران ته ډېر نږدې دی.
بله، له دې وروسته یعنی چې اوس د صدر اعظم څوکۍ ته نومول شوی دی، المهدي مسؤلیت به څه وي؟
د عراق کورد ولسمشر برهم المهدي نوی صدر اعظم صالح المهدي ته دنده سپارلې ده چې نوی حکومت جوړ کړي، یعنی د کابینې غړي تعین کړي. دی به دېرش ورځې وخت لري چې د کابینې غړي پارلمان ته معرفي کړي. د ده دنده هم دا ده.
بله، ډېره مننه اسمت سروانو چې د عراق د وروستي سیاسي تحولاتو، البته له وروستیو پرمختګونو یې خبرولو، لکه څنګه چې مو واورېدل د عراق نوي ولسمشر د صدر اعظم څوکۍ لپاره هم یو کس ونومو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د افغانستان د نورو جګړه ځپلو سیمو په څیر د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي هم سوله غواړي. دانګام ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو ډزې هم پرې کېږي. په دې جګړه ځپلې ولسوالۍ کې هم خلک له جګړو په تنګ دي او د سولې غوښتونکي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري دې ولسوالۍ ته ورغلی و او له خلکو یې پوښتنې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې تیر دوه کاله پکې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ غنی جګړې شوي او اته کال کېږي چې پرې د پاکستان پوز د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې لامل غنو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو او کلیو پرې خودو ته اړ شوي دي. د دانګام اوسیدونکي نور له جګړو وژنو او ویرونو پتنګ شوي او سوله غواړي. موږ تیر ورځ دانګام ولسوالۍ ته تللي وو. هلته مو غنو کسانو سره خبرې کړې. هر یو له جګړې پتنګ شوی. عبدالغفار چې په تیرو جنگونو کې خپل خی په خال لاس ورکړې وای، جنگ د بدبختۍ او وژنو نوم دی او سوله د امن او ژوند نوم دی. نو ځکه دوی له جنگونو نفرت او سولې سره مینه لري.
سوله داسې یو شی دی چې په سوله کې اسلام تازه کیږي، مسلمانان آزاد وګرځي، منځو کې روژه ونیسي، زکات ورکړي، خپل حلاله مزدوري وکړي. سوله دا د پاره ښه ده. دز دز جنگ جګړه دا د مسلمانانو لپاره ناقلاری ده.
عبدالغفار وای که سوله وای او جنگ نه وای، اوس به دواړه پخې جوړي وای. د امسا په ځای به په خپل پخو ګرځېده.
ما دې پخې ته وګوره، دا چې سوله ویل ما دا پخې لیدله نه لیدله، دې ډنګو نه ګرځېدم. دا پخې ما نه په جنگ کې لیدله، څوک پوښتلې پارسی والے. جنگ ناقلاری ده، ماشومان له تکلیف دي، زناور له تکلیف دي، مالون له تکلیف دي، خزونه له تکلیف دي.
د دانګام اوسیدونکو وای تیر دوه کال یې د جنگونو په وجه په سور اور کې تیر کړی. له بچوي خونځي له دوی جماعتونه او کاروبارونه پاتې وو. جنگ ډیر زور ولیدي.
نوم یې شیرخان دی، دامګام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تر څو لازمنګ استاد د پاره خړې رضیته دغه د موخي مرزه کې یا من راشي او زمنګ استاد ورونه او بچی نه مو انتقاد پامن کې راشي ور سړی خپل کاروبار ته وځي او امن خشه دی او زکه چې هر سړی خپل په کاروبار باندې مصروف شي بیا نیز موږ د پاره خشه د اندازه کجداتیر و خراله نو دزمنګ من که سره رقم طلبات ورسول او څو نکړی را به زیکلی
د دانګام مسیدون کې له افغان دولت او وسلوال مخالفین غواړي چې نور له جنگ جګړو او وروروجنې لاس واخلي او د دې هیواد د آبادۍ او افغانانو د سوکالۍ د پاره دی یو موټی شي.
زما نوم غلام سخی دی، د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ یم. د افغانستان تم طالبان چې زمونږ ورونه دي د هغو سره خبرې اتلې ټول پچار دي او په خبرو باندې سړی یو چیږي، په جنګ جګړو نه یو چیږي چې هغو سره خبرې وشي او په اسلامي چوکاټ کې ستینی په د نږدې نه بس بدغه باندې یووالی کېږي، جنګ جړې نه یووالی نه جوړېږي، جنګ جړې خو جدایی راولي.
خلک وایي حکومت او نړیواله ټولنه دې سوله له پروژې حالت وباسي او په حقیقت کې دې په افغانستان کې د جنګ ختمولو لپاره په اخلاص کار وکړي. د دانګام اوسیدونکو په داسې حال کې له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې د افغانستان په داخل او بهر کې د افغاني او د اسلامي نړۍ د نورو دینی عالمانو لخوا د رواني جګړې د حراموالي او بندولو لپاره غنی غونډې شوې دي او د همدې کار لپاره اسلام آباد ته د افغانستان د سولې شورا او د دینی عالمانو یو هیئت هم تللې ده.
ستاسو لا پیغامونو
بعد. السلام علیکم، زه عبدالحدی ما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ څخه نه ازادي راډیو ته څنګه ولیدې نن که زموږ د هلمند ولایت د واشر په ولسوالۍ کې ټلیفوني خدمات کار نه کوي نو زما د رئیس جمهور څخه د غوښتنه ده چې زموږ سره ژمنه کړې وه د هلمند په اشیر ولسوالۍ کې بشپاش ټلیفوني خدمات درو نو تر اوسه پورې یو وای هم نه د درو دي. هغه پخوانی د افغان بیسیم خدا چې د هغه د تیرې درو کلونو رئیس باندې ده نو زما د رئیس جمهور او د مسؤلو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ په سیمه کې دغه ټلیفوني خدمات په حال کې. السلام علیکم.
جبالول دیزابل دی ولایت کی خبر کوم، جبالول کوچی مر دیزابل په ولایت کی یو دولتی کلینیک درلود دا شل کال دا پنځه کال بیا مو مغان ور وسته مامله مور وسته ورې مو تداوی کوله نو سال مو ډیر در فدار ډیر چکا چکا یې مامله مور وزی دی در فدار دی مریضان دی نو چابل اور مامله ور وسته نا کلینیک ته کلینیک چارن کله وچ قانون یې جوړ کړی وو نو دی زابل دی والی صاحب صدا خواهش کوم صدا کلینیک در ته مول جوړ کړي دی بیا مې مهربانی لید مې مامله دی در بدار دی سرکان و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دو ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرو مرو در تخبرو په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم هغه اوریدلې وي او ستاسو د مشکلاتو لپاره مټې را بډوي. وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز پروګرام در تخبرو خو اوس به اسمه څاروان ته غوښ شو چې راته ووایي په نړۍ کې کوم پوهنتونونه ډیر معتبر دي.
د نړۍ تر ټولو زیات معتبره یا ټاپ پوهنتونونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې دي، ورپسې ښه پوهنتونونه په بریتانیا او سویس کې دي. په آسیا کې تر ټولو ښه پوهنتونونه په سنگاپور، چین او جاپان کې دي. خو د نړۍ په لسو تر ټولو غوره یا لومړۍ درجه پوهنتونونو کې پنځه په امریکا، څلور په بریتانیا او یو په سویس کې دي. د بریتانیا آکسفورد او کیمبریج د نړۍ لومړۍ درجه پوهنتونونه ګڼل شوي. آکسفورد 3000 او 200 محصلان لري او کیمبریج نږدې 2000. دا پرلپسې دوهم کال دی چې دا دوه پوهنتونونه په نړۍ کې لومړی او دوهم مقام ګټي. په امریکا کې د سټانفورد پوهنتون لومړی مقام لري، ورپسې د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ او د کالیفورنیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ دي. هاروارد پوهنتون شپږم، پرنسټن وم او یل پوهنتون اتم مقام لري. له لومړیو دوو پرته له درېیم تر اتم پورې پوهنتونونه د امریکا دي. نهم او لسم غوره هم په دغو دوو هیوادونو کې دي. د بریتانیا د لندن امپریال کالج او د امریکا د شیکاګو پوهنتون. د نړۍ ډېر مهم شخصیتونه د امریکا له هاروارد او د بریتانیا له آکسفورد پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. هر کال په میلیونونه کسان په دغو پوهنتونونو کې د شاملېدو غوښتنلیکونه لیږي خو محدود شمېر یې منل کیږي. په دې پوهنتونونو کې د شمولیت شرایط او معیارونه خورا ګران دي. همداراز د دغو پوهنتونونو فیس ډیر لوړ دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. فریبا ظاهر ته به غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن چهارشنبه د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه د هغې هیواد پلازمینې جاکرتا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر د مرستیال ولسمشر د المانو شورا او د هغې هیواد انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. تیره شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شا تمبولی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تیره شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي چې د موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی دی چې په ترڅ کې د ښاغلي دورانی په خبره درې پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغې جګړې پنځه ساعته دوام کړی دی. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د دریو هوا نرمیو په لګېدو سره یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د پښتونکوټ د یکتوت کلي اوسیدونکي او طالبان ادعا کوي چې پرون شپه د هوانونه د ولسي پاڅونوالو غړو ویشتل دي. خو د فاریاب د پولیسو ویان کریم یروش د ماشومانو مرګ ژوبله تاییدوي خو وایي چې هوانونه ولسي پاڅونوالو نه دي توغولي. د کرملین یو لوړپوړی مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په S-400 دافع هوا سیستمونو د هند د سنبالولو لپاره 15 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري. د امریکا متحده ایالاتو چارواکي ولسمشر ډونالد ټرمپ او لوړپوړي پوځي مشرانو ته د مشکوکو لیکونو د استولو په اړه څېړنې کوي. داسې شک کېږي چې دا لیکونه به په زهري موادو ککړ شوي وي. د امریکا چارواکو پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ ته یوه بسته له پوستې څخه د دوشنبې پر ورځ لېږل شوې وه خو سپینې ماڼۍ ته نه ده رسېدلې. او د عراق ولسمشر برهم صالح یو وتلی شیعه سیاستوال عادل المهدي د دغه هېواد د صدر اعظم په توګه ټاکلی او د نوي حکومت جوړولو سپارښتنه یې ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی هماتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د خبرو په اړه راپور لرو. ولسمشر ترامپ له دولتونو غواړي چې له امریکایانو سره په ګډه د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل یو 60 کیلوګرامه چرس له روداتو ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشي پر مهال ونیول شو. د روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې 211 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو دریو میاشتو کې د مرکز ته 159 قضیې له 211 تورنو کسانو سره رسیدلې دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتلې نشه یي مواد د کابل هوایي ډګر له لارې ډهلي، دوبای او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. خغلی محید وایي په دې موده کې په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
د یو سره 95 جرمی قضیو په تړاو 380 کیلوګرامه هیروین، 898 کیلوګرامه تریاک، 2800 کیلوګرامه چرس، 900 کیلوګرامه شیشه، 15809 لیټره الکولی مشروبات، 995 ټابلیټ کا ګولې او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوی دی.
خشخاش کاشو زاب شده.
د یادونې وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضیې او استیناف محکمې 144 قضیې څېړلې او پر تورن کسانو یې حکم صادر کړی دی. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې تر شپېتو ډیر عملیات کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي رډیو ته وویل، له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شلو ولایتونو کې د درې شپېته عملیاتو په ترڅ کې 1520 کیلوګرامه نشه مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشه موادو د قاچاق په تور څلور اویا کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې دوه کسان د نشه موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشه موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنیو ته وویل، پولیسو د نشه موادو د خرڅلاو په تور دوه پرچون خرڅونکي نیولې چې 50 ګرامه هیروین، 28 ګرامه شیشه، 514 ګرامه چرس او 180 ګرامه تریاک هم ورسره ول. خغلی ابراهیم خیل زیاته کړه، په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د پرچون خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه څو کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته یې د نشه موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشه موادو سره د مبارزې نومي کنفرانس ته خبرې کولې وویل، په نورستان ولایت کې د نشه موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د دوو کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګ مټال ولسوالیو کې د معتادینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتادین په دې دوو ولسوالیو کې اوسیږي او د خپلې اړتیا وړ نشه مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا وتکو چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشه مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکه لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانان ولې په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه د ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
دا څه وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړي دي.
چرس مڅکول د چرس تاریخ سو د تاریخ سو کریسټال سو د کریسټال سو روین سو د روین مش پیژندل نه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مودا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی. بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره جوړ شوي غونډې ته وویل چې نشي مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډانلډ ټرمپ زیاته کړه، د امریکا متحده ایالاتونو نشي مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشي موادو پر ضد مبارزې دا غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
تیر سې شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 22مې غونډې په ترڅ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل، نشه یي مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د ده په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچه په 60% ډیره شوې ده. ولسمشر ټرمپ نشه یي مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنگي ډلو مالی سرچینه یې بولي.
نشه یي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکه لري. له نشه یي موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اعتیاد او نشه یي موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي تر څو د نشه یي موادو د جوړولو او اعتیاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څرنګه چې نشه یي مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی، نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته 130 هیوادونه د نشه یي موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشه یي موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشه یي موادو د قاچاقو لارې بندي، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله ښیي چې نړۍ او د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشه یي موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشه یي مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالی سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشه یي موادو تولید تر پخوا ډیر سوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 130 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسي، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاز تر نه کوچې د نشه یي موادو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د سوزولو حال درکو. پر ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشي مواد وسوزول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشي موادو له سوزولو پر مهال رسنیو ته وویل نشي مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشي مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسي کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو 15 کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د جوړولو او قاچاق په تورې لسګونه کسان نیولې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 ټنه بیلابیل نشه یي مواد نیولې چې د تیرو دوشنبې په ورځې په روداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشه یي موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. ښاغلي حیات زیاته کړه له نشه یي موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 ټنه مخدره توکو چې پرې کې مختلف مخدره او نشه یي توکي شامل دي، څنګه د امنیتي قوتونو له خوا نه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو له خوا نه نیولې شوي دي. د تروریزم سره د مخامخ مقابلې تر څنګ موږ د مواد مخدر د له منځه وړلو په هکله باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو په اړه باندې هم جدي اقدامات کوو چې نننۍ ښه بېلګه ده.
د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسي کال کې تر 15 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې افغان ځواکونو د ناامنیو له امله ونه کولای شوی چې دا کښت واړوي. تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14,000 هکټاره ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وې چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان غلام سنایی وایي پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشه موادو د جوړولو 15 کارخانې ویجاړې کړې دي.
یہ تور باندھے تقریباً سلور سو اچھا نفر مضمونی نے وہ شیری دی چیری وہ دی دوسرے تکمیل آوازی قضائی ارگانوں تھا محول شیری دی ضمن دو سو نو ارادو وسائط چیری وہ شیری دی او فعلا مدنی امنی کے متوقف دی او دی دوی عدلی و قضائی پریکړو نه وروسته بعد رسمن گمرک تقسیم شي.
په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو ترڅنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې تر 6500 ډیر کسان په نشو وخته دي، خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو وخته کیږي. په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات خلک په نشو اخته او یا د نشو له امله زیان ورته رسېدلی چې لویه برخه یې ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ یې په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای سي چې ځوانان په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشه یي توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګورۍ ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي، یو دا ده چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسارډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسارډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دی کوشش کې چې ځان له دغو ستونزو خلاص کړي او نشو ته مخه راوړي. او نور ستونزې دا دي چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، که دغه د تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنیو ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفه یې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویلي دي چې که چېرته یوه کورنۍ ډېر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو لامل اوسي، او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پوښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کېږي بل ته لږ، او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کېږي، او یا هغه کورنۍ نظام داسې وي چې ټوله ورځ پکې پرخاش و ټوله ورځ لانجې و، نو اولادونه له دې وجې نه احتیاط او نشه یي توکو ته مخه راوړي. په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوی دي چې ټولنه کې د دوی لاسرسی ډیر اسانه وي او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
ځینې ځوانان د هم لاسه دوی نشي ته مخه کوي، نو دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط، او یا تبلیغات شوي دي، ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرضاً د شکر لپاره یا د ډیابیټیز لپاره تداوي ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس د شکر ناروغۍ لپاره درملنه وه، نو دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړې شي، تحقیقات او څېړنې وشي. دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکوي، خو ټول عمر دا په نشه یي توکو روږدی کیږي.
ځینې ځوانان که څه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي، سره له دې هم دوی نشه ته مخه کوي، نو د دې هیلت شریکې ده.
هغو کې عوامل کېدای شي مختلفې تر بېسوادانو، کېدای شي دوی رواني ستونزې ولري، هغه رواني ستونزې تشخیص شوي نه وي، تداوي شوي نه وي، بالاخره دوی نشه یي توکو ته مخه راوړي. او یا کېدای شي چې دوی له ځینو کسانو سره چې هغوی تر دوی مخکې په نشو روږدي او یا رفاقت ولري، دوی کېدای شي چې د هغو د تاثیر لاندې راشي، او یا هغوی د تبلیغ او د منفي غیز لاندې راشي، بالاخره په نشه یي توکو روږدي شي.
معمولا ځوانان د کوم ځای نه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روږده کیږي؟
کېدای شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي. هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي، دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي، وروسته چې دا نوي ځواني مرحلې ته رسیږي له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي. بالاخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دي، په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي، په دغو شیانو روږدي کیږي. شروع د سیګریټو نسوارو چرسو بالاخره همدغسې سره احتیاط وړاندې ځي.
د کورنۍ مسؤلیتونه د ځوانانو په برخه کې څه شی دی او چې ځوانان ونه پرېږدي او ورباندې نظارت وکړي تر څو دوی په نشه باندې اخته نه شي؟
د کورنۍ مسؤلیت واضح ده چې څنګه کولی شي خپل اولاد ښه تربیه کړي. د نشه یي توکو اضرار به ورته ویل کیږي. ښوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي، رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي. کورنۍ ته مسؤلیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشه یي توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي. او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي، افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې، ولایاتو کې او په مرکز کې مراکز ته دي، دوی باید درملنې لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي.
ډاکټر صاحب، په عمومي ډول کې د ځوانانو ته توصیه وکړئ او توصیات شي چې ځوانانو د نشې نه لري وساتل شي.
نشې توکي زهر دي او بل دا ده کچیرته دغه نشې توکي خس څو د دوی پلرونو به استفاده کوله، هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشې توکو معتاد، هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشې توکو روغ دي نه دي. کچیرته ښه شی ونه د دوی مشران به دینه کار اخیسته. اول دا ده چې دوی د خپل د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره دغه معتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي، د دوی لباس، د دوی نظافت، د دوی هغه ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده. نو څنګه یو شخص کولی شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پله لاندې ژوند کوي؟ څنګه یو شخص کولی شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروت وي، نه د دنیا نه خبر وي، نه د حال نه خبر وي؟ نشه یي توکي زهر دي او کورنۍ باید په دې کې جدي اوسي، خپل ځوانان باید جدي اوسي.
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمي مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي دلشا وایي چې د دیرشو کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. دا چې دلشا نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوي، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی ته خپله کیسه کړې ده.
نوم مې دلشا دی، د سپین بولدک ولسوالۍ یم، د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم. تقریبا دیرش کاله د نشې کېږي چې زه پخپله په نشه باندې اخته سوی یم. دا زدا سخت اسولم چې د ټوله د اندوالان د لا سخت اسولم چې کور ته به راړو ول دانه شپ دې باندې پاتېږي او دانه شپ دې باندې پاتېږي. چاس مڅ کوله د چرسه تاریخ سو د تاریخ سو کریستال سو د کریستال سو یون سو د یون مش پیژندلانه و ادمی درلودی بچان لرم شکر دی الحمدلله د دې روغ ټوټ خلګو سره کاروبار دی. نه پغلا کې اڅي وی نه مغلا کړه ز خود دا سی نشده چې دا خونه کې د پیسو په شای لا چې اعتبار نستا و دې خاطر باندې ختم دی چې په چارسه کې غلا سوي. پس مين بولدا کې یو سړی تا یادې وای داروي نه دی، رنگ داروي نه باندې. د انسان په عزت کې تمره پرخ راولي. اولین خود دا خبر زده کوم چې په خپل کور کې د خپل بالښت انډوال لاره سړي سره بیزاره کوي، هغه تا ته قدر او عزت نه درکوي.
ټولنیزی شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا سي د چې بشیر خپل وندوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرون مسته تکلیف لري،
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ،
خو که بیا دغه سی عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سی ناروغان اکثر وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو. په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
خ خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ملټوم.
اګرامیا بیګام خوب لید.
خدلې دو بشیر لالا، څنګه خوب؟
بیګام مو په خوب لید.
خانو مور دې څه ویل؟
مورانه مراوره وا، خبرې نه سره کولې.
ولی مراوره وا، ازار کنی خوب بده نوی؟
بس نو، چه در تا وایم؟
سنگ سرا تا وایی؟ سام خبر وا که زورا وارا؟
نزش نزی خوار و زاریم، در طول زماد مور زار ده. سن در چطلی او گورا؟ تو خدای درد انسانانو دوسی دو زی ده.
یار بشیر، تو تلی ما خبره کوی؟ تر دا تیر شف شف تیر شا یارا، سم شف تالو وای زورا ورا.
کیسا دا سیدا چیز 15 کالا مخ که پا ایران که لخپل کورانه سراوم.
خانو بیا زوشو
آن تمی هم دقا خم لڑلی پوندر لگ لگ وحال، خو بیا پر مور و پلار گرانوم.
خانو بیا
کچام چوش بی سر پا سر بلا کور و رکوم، خو بیا می هم مور نر نخفا کی دا حال دول چیشی بیا مور مور دنو.
خی خبر لنده که بیا افغانستان تا سنگ راغلی؟
یو ورځ می لسو ایرانیانو سر دا سرک پغاڑا پوندر وحل چه پولیس راغل، ایرانیان یې پریښودل او زه یې موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړي ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې اورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم، نه پوهېږم چې څنګه به وي. څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځي؟
مندل نجوی دش آلازم تو می نخمونی زمتک پیزی نلالم دا ټول نه دیکھم لڑنو پونڈر لازا کسا پونڈری نوائی اولی مل اکوانا جلا کی دے
دا آزادی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
آزادی راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.